آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا. د علماو شورا د سولې د خبرو د پیل کېدو د پاره د اوربند غوښتنه وکړه. په برتانیې کې پارلماني انتخابات روان دي او د امریکا د باندنیو چارو وزیر په ریاض کې د سعودي د چارواکو او د یمن د جمهور رئیس سره وکتل. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د پاکستان پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداري کابل ته رسیدلی دی او د افغانستان د حکومت د چارواکو سره کتلی. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د علماو د انسجام شورا د سولې د عملي خبرو د پیل کېدو لپاره اوربند غوښتنه کړې ده. د علماو د انسجام شورا نن په کابل کې د سولې په حق له د طالبانو د وروستي دریس څخه د ملاتړ ترڅنګ ویل چې لبل هر وخت نه څخه د سولې د خبرو لپاره و زمينه ښه برابر شوې ده. دغه شورا وایي چې یوازې د دریس غوره کول کفایت نه کوي، بلکې د افغانستان ولس غواړي چې د سولې عملي خبرې پیل شي. د علماو د انسجام د شورا یو غړي حبیب الله فوزي په دې ارتباط وویل چې د جګړې د دوام چې د جګړې دوام به د بهرنیانو د موجودیت د دوام لامل شي. نوموړي وویل
موږ د عملي خبرو اترو د پیل لپاره د اوربند غوښتن کیو او ټول هغه پیش شرطونه د مستقیمو مذاکراتو خنډ ګڼو چې تر تفاهم وړاندې عملي کول ممکن نه وي.
لبلخوا د سولې دالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وای کی چیرته نړیوالې قواوې او خارجي هیوادونه او د افغانستان ګاونډیان لاسونه سره یو کړي او په خپل منځونو کې همانګي ولري، نو ډېر ژر به په افغانستان آیا د افغانستان د باندې د سولې خبرې پیل شي. مجاهد وویل
ګاونډي هیوادونه لکه څنګه چې وعده کړي دي او نړیوال قوي هیوادونه لکه د چین هیواد او ورسره د امریکا هیواد په وروار باندې ویلي چې موږ پرې کې همکاري کوو او سره ورسره بین المللي مؤسسات خصوصا ملګرو ملتونو مؤسسه کدا ټول لاسونه سره ورکی او خپل حالې ځلې سره هماهنګ کی زباور لرم چې ډیر ژر کیدای شي چې د رسمي مذاکراتو پیل په افغانستان کې د نن یې د افغانستان نه دی باندې پیل شي.
د علماو د انسجام شورا په خپل بیانیه کې جمهور رئیس اشرف غنی نه غوښتل چې د محراب منبر او ارض نه د کولو لپاره دی د انتخاباتي مبارزې په وخت په خپل وعده وفا وکړي.
د پاکستان پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداري نن کابل ته ورسېد. کابل ته د رسیدلو نه لږ وروسته زرداري د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله سره وکتل او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره به هم وګوري. تر اوسه د جمهور رئیس غنی سره د ښاغلي زرداري د ملاقات په باب معلومات نه دی ورکړ شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د ښاغلي زرداري سفر مهم بللی او ویلي دي چې دا ډول سفرونه د افغانستان او پاکستان د روابطو په نږدې کېدو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ناطق قاضي محمد خلیل په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د ښاغلي زرداري سره کابل ته د هغه په مشرۍ د پیپلز د ګوند نور چارواکي هم ملګري دي. په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي دي چې ښاغلي زرداري سره په دغه سفر کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او دغه هیواد د پیپلز ګوند یو لوړ پوری چارواکي میرمن شیری رحمان هم ملګری ده. په دې حق له بشپړ رپورت د خبرونو نه ورسته اوري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای څو کسان چې غوښتلې د افغانستان د مجاهدینو په یو مشر استاد عبدالرب رسول سیاف قاتلانه حمله وکړي نیولې دي. د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې چې نن د پنځشنبه په ورځ پر شوې د ویل چې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې دغه ډله کشف کړه او د حقانی د شبکې سره اړه لري. ښاغلی سیاف له هغو جهادي مشرانو نه دی چې تل مخامخ د دولت په سوال مخالفین او په تیر بیا طالبان په خپل ویناو کې مخاطب کوي او د هغوی په خلاف خبرې کوي. د ملي امنیت ریاست یو ویان عبدالحسیب صدیقی خبریالان ته وویل چې دغه شبکې لغړنې وسلې هم نیولې دي.
نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په لسګونو کسانو د ایران د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د ایران په ضد شعارونه ورکړل او د حکومت نه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د مداخله او د فرهنګي یرغل مخه ونیسي. دغه مظاهره د افغان ملي غورځنګ او یو شمېر نورو مدني ټولنو او ډلو له لوري رابلل شوې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نن د خوست د ښار د جرګو تالار ته نږدې چې د چنار کلنۍ مشاعره پکې روانه وه 14 شوې ده. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران امریکا غږ ته وویل چې بم په یو پیاده رو کې ځای په ځای شوی و. د 14 په نتیجه کې شپږ پولیسان او درې ملکیان ټپیان شوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. په برتانیا کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې رایه اچوي. د عامه افکارو د معلومو د عامه افکارو د معلوماتو لمخې دا ځلې سیالي دومره سخته ده چې د وروستۍ نتیجې په اړه یې اټکل ګران ښکاري او سمدستي نه معلومیږي چې څوک به یې وګټي. یوه ملي سروې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوې ده ښیي چې په سلو کې 3 رای ورکوونکي د صدر اعظم ډیوډ کامرون تر مشرۍ لاندې واکمن محافظه کار ګوند ملاتړ کوي او مخالف کارګر ګوند چې مشرۍ یې ډیوډ میلیبان په غاړه ده صرف 1 وروسته ده. د عامه افکارو د یوې تازه سروې له مخې شاید چې دا ورې د برتانیې په پارلماني انتخاباتو کې د دواړو غټو ګوندونو د جملې نه یو ګوند هم غوڅ اکثریت ونه ګټي او مجبور به وي چې د نورو کوچنیو ګوندونو سره یو ځای ائتلافي حکومت تشکیل کړي. د برتانیې پارلمان 650 څوکۍ لري. د سیاسي چارو څېړونکو په دې نظر دي چې د نننیو انتخاباتو د نتیجې اټکل مشکل بریښي او د برتانیې د موجوده نسل لپاره عواقب خورا ډېر مهم دي. برتانیا چې د نړۍ 5 لمبر اقتصادي قدرت ګڼل کیږي خلک کوشش کوي چې دا ځلې په ډیر غور او سوچ خپل رای واچوي. 15 میلیونه خلک د رای ورکولو مستحق دي او په ټول ملک کې د رای اچولو 500 مرکزونه جوړ شوي دي.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن د پنځشنبې پر د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د یمن د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي سره د امریکایي مامورانو په وینا تعمیري مذاکرات سره رسول دي. جان کیری ویل په پام کې لري چې سعودي عربستان ته د سفر په دوران کې به په یمن کې د بشري ملحوظاتو په اساس د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د حوثیانو په ضد پر روانو هوایی بمباری وکړي د وقفې وړاندیز وکړي. کله چې حوثیانو سږ کال په مارچ کې د یمن پایتخت سنعا له حکومتي قواوونه ونیو عبدالربو منصور هادي له خپل ملګرو سره د عدن ساحلي ښار ته وتښتېد او له هغه ځای نه بیا سعودي عربستان ته ولاړ او هلته یې پناه واخیسته. پر عدن باندې د حوثیانو د حملو په ځواب کې د سعودي عربستان او څو نورو عربي هیوادونو هوایي قواوو بمباري پیل کړه. له بلې خوا د خیریه مؤسساتو مسؤلین وایي چې د دوامدارو هوایي بمباریو له امله هغو په زرهاو ملکي وګړو ته عاجلې بشري مرستې نه دي رسېدلې چې د روانو جګړو تشدد په نتیجه کې بې کوره شوي دي.
د ایتالیا ساحلي محافظینو د چهارشنبې په شپه هغه سل مهاجرین ژغورل دي چې د تیرو 2 هفتو راهیسې په یوې کښتۍ کې د مدیترانې په سمندرګي کې سرګردانه ګرځېدل. دا کسان د سومالیې، مصر او سودان خلکو چې کوشش کاوه ځانونه اروپا ته ورسوي. د ایتالیا چارواکو ویلي دي چې په ژغورل شوو کسانو کې کم عمره ماشومان هم وو چې هیڅوک ورسره ملګري نه وو. په عین وخت کې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند اروپا ته د سمندر په لاره د دغو غیر قانوني مهاجرو د بهیر د مخنیوي په خاطر د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د یوې عاجلې پریکړې غوښتنه کړې ده.
امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا په ضد د اسلامي دولت وروستي ګواښ د امریکا د استخباراتو پام راجلب کړی دی. خو داسې شواهد نشته دی چې وښيي چې په دې اړه د کوم ثبوت موجود دی. د اسلامي دولت یو غړي ابو ابراهیم الامریکی د یکشنبه په ورځ په خپل بلاک کې غواخ وکړ چې د تکساس ایالت د ګارلند په خارګوټ کې د وسلوالو برید د هغه په وینا د امریکا په خلاف د حملو پیلو او دا یې وکړه چې د امریکا په 15 ایالتونو کې دا مهال د اسلامي دولت عسکر په خپل هدفونو باندې د حملو لپاره ځانونه چمتو کوي. خو د سپینې ماڼۍ وایي جاش ارنست پرون ویلو چې د امریکا حکومت چمتو نه دی چې ومني چې د داعش ډلې خپل ځان د امریکا خاورې ته رسولې ده.
په بوروندی کې نن د پنځشنبې په ورځ د سیاسي تشدد او نښتو په دوران کې 1 وژل شوی او 3 زخمی شوی دي. په دغه افریقایي هیواد کې د جمهور رئیس پیری نکورنینزا په ضد احتجاجي مظاهرې روان دي. په بوروندی کې خلک وروسته له هغې د جمهور رئیس پیری په ضد راپورته شول چې نوموړي د اساسي قانون د غوښتنې برعکس اعلان وکړ چې د درېمې دورې لپاره به ځان کاندید کړي.
او جاپانی چارواکو د ټوکیو په جنوب لیدس کې پروت د هاکون له اورغورځون کې غرنا د لاوا د خارجېدو د امکاناتو په اړه خبرداري ورکړې ده. د غر په لمن کې پروتو کورونو نه خلک استل شوي دي او چارواکو د خطر کچا لوړ کړه. نن د پنځشنبه پر ورځ د هاکون له غرنا د لګي لوخړې فضا ته پورته کیږي او د جاپان د موسم د اټکل ادارې تر وسه پورې تقریبا زر آتشفشانی جټکي ریکارډ کړي دي. او پرون د چهارشنبه پر ورځ نه وخت د امریکا په دریو لیدزو ایالتونو اوکلاهوما، کنزاس او نبراسکا کې د تورنیدو یا طوفاني بړبړکیو له امله څو کورونا وران شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه شریکي. په خبرو کې مو واوریدل چې په برتانیا کې نن د پنځنبه په ورځ پارلماني انتخابات روان دي. د دې انور رپورټونو مخکې راځو چې د پاکستان په خوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری نن په کابل کې د افغانستان د حکومت د چارواکو او یو شمیر سیاسي مشرانو سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو او په سیمه کې د سولې د ټینګېدو په لارو چارو غږېدل دي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لګل دی.
د افغانستان حکومت وی چې د پاکستان په خوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری نن د پنځمه په ورځ په یو ورځني سفر د خپل ګوند د پلاوی سره کابل ته راغلی دی. د پاکستان په خوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری کابل ته د رسیدلو لږ وروسته د افغانستان د ملي والی د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله سره د سپیدار په ماڼۍ کې وکتل. د ښاغلي عبدالله او ښاغلي زرداری ترمنځ د کتنې وروسته د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمي خبر اعلان ته ویل چې دواړو مشرانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراخېدو او په سیمه کې د سولې ټینګېدو په لارو چارو خبرې کړې دي.
هر دو طرف بر تحکیم روابط بهبود روابط.
ښاغلي رحیمي ویل دواړو خواوو د اړیکو په ښه کېدو او دوستانه اړیکو او په سیمه کې د اقتصادي چارو ته په پاملرنی په دې ټینګار کوي چې باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خیشي او هڅه وشي چې د افراطي تروریزم او د هغه جریاناتو سره چې په ډیرو افراطي تعبیرونو سره چې په سیمه کې او کله هم په نړۍ کې د ګډوډۍ او رامنځته کېدو سبب ګرځي په کار د چې ګډه مبارزه وشي. ښاغلی رحیمی ویل چې افغانستان پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو برخه کې ولر ګامونه اخیستي دي او اوس د پاکستان وار دی چې ګام پورته کړي.
شما د جریان هستین کې درې اواخر تلاش های در
لکه چې خبري است په دې روسیو کې د پاکستان او چین د هیوادو په همکارۍ د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو لپاره یو لړ هڅې روانې دي چې د سولې چټک شي. خو په دې غونډه کې طبي ده چې څرنګه چې اوس ښاغلی زرداری د حکومت مشري په غاړه نه لري خپل هر اړخیز ملاتړي له دغه بهیر نه څرګند کړ او ویل چې د ده په مشرۍ ګوند او دغه ګوند نور ملاتړي ګوندونه د سولې له بهیر نه ملاتړ کوي. د افغانستان اجرایي رئیس ویل چې پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې ټینګېدو په برخه کې ولر ژمنې کړي چې په کار دي ور باندې عمل وکړي. تر اوسه له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د پاکستان د پخواني جمهور رئیس آصف علي زرداری د کتنې په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان او پاکستان د چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې ښاغلی زرداری د خپلې واکمنۍ په 15 کلونو کې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې ډېر څه نه دي کړي. اوس چې له واکه لرې شوی نو ډېر څه نشي کولی. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغانستان ته د پاکستاني مشرانو راتګ پرته له دې چې د هندوستان او افغانستان اړیکو ته زیان ورسي بله ګټه نه لري. خغلی سیدی ویل پاکستانیان لومړی له دروازې راننوتل اوس غواړي چې له کړکۍ داخل شي او کوم چل د کار واخلي او خغلی اشرف غنی وغلوي. خو د پاکستان د بهرنی چارو وزارت کابل ته د خغلی زرداری سفر مهم بللی او ویلي دي چې دا ډول سفرونه د افغانستان او پاکستان په نږدې کېدو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایاند قاضي محمد خلیل نن په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویل چې حکومت افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د نږدې کېدو هڅې کوي او دا ګڼي چې دا ډول سفرونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم نږدې کړي. کابل کې د پاکستان سفارت ویلي چې ښاغلی زرداری سره په دغه سفر کې د پاکستان په خوانی صدر اعظم سیدی سپریزا ګیلانی او دغه ګوند یو لوړ پوړی چارواکي میرمن شیری رحمان هم ملګرتیا کوي. په پام کې ده چې ښاغلی زرداری باندې نو وخت د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره وګوري. پخواني جمهور رئیس حامد کرزي نن په کندهار کې د افغانستان د پخواني سیاستمدار عزیز الله واسیپی د پاتې په مراسمو کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته تللی و. د پاکستان پخواني جمهور رئیس په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې دغه هیواد د استخباراتو رئیس جنرال رضوان اختر تیر ورځ د کابل له لیدنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح د ټویټر په خپله پاڼه لیکلي دي چې د پاکستان د استخباراتو مشر په سیال کې افغانستان ته ورغلی چې د افغانستان حکومت مخالف وسلوال له هم د افغانانو وژلو ته دوام ورکړي. د واک نه د ګوښه کېدو وروسته دا کابل ته د پاکستان د پخواني جمهور رئیس آصف علي زرداری لومړی سفر دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
نن په برتانیا کې پارلماني انتخابات کیږي. د عامه افکارو سرویګان خي چې د ځلې رقابت دومره سخت دی چې د وروستي نتیجې په حق لای اټکل ګران ښکاری او سم دستي نه معلومیږي چې څوک به وګټي. په دې حق له داشنا تلویزیون راپورټ واوري.
دا په برتانیا کې په څو لسیزو کې تر ټولو د سخت سیالۍ ټاکنې بلل شوې دي. په دې ټاکنو کې د پارلمان 650 غړي انتخابيږي. د برتانیې په نننۍ ټاکنو کې ګڼ شمیر ګوندونو برخه اخیستل. خو د محافظه‌کار ګوند مشر او د هغه هیواد موجوده صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د لیبر یا کارګر ګوند مشر ایډوارډ میلبند چې اوس د هغه هیواد په پارلمان کې د حکومت د اپوزیشن مشر دی د دې سیالۍ مهم رقیبان ګڼل کیږي. ښاغلی میلبند له لاسو کالونو راپدې خو د برتانیې په پارلمان کې د ډانګستر نارت د انتخاباتي حوزې استازیتوب کوي او یو ځنۍ سیاستوال ګڼل کیږي چې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون څخه د څوکۍ د اخیستو چانس لري. خو داسې نه ښکاري چې د دواړو مشرانو ګوندونه په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي.
انتخاب ډیر روښانه او واضح دی چې په کلونو کې د برتانیې خلکو ته وړاندې شوی دی چې د موجوده حکومت چې د څو امتیاز لرونکو خلکو لپاره کار کوي او یا د کارګر حکومت د خلکو او د کورنۍ لپاره به کار وکړي ترمنځ انتخاب وکړي.
خو صدر اعظم ډیوډ کیمرون د خپلو پلانونو د عملي کولو لپاره نور وخت غواړي او د میلبند پلانونه یو خوب بولي.
I believe the best
زه په دې باور یم چې د هیواد ګټه په دې کې ده چې د محافظه‌کار ګوند ته بشپړ اکثریت ورکړي، یو قاطع حکومت به جوړ کړي، خپل اقتصادي پلانونو ته به ادامه ورکړي او هیواد به د میلبند د ډاروونکو خوبونو څخه وژغوري. که زما په فکر د هیواد لپاره به ډیر بد وي. زه به تل د هیواد د سوکالۍ لپاره کار کوم.
د برتانیې په نننۍ ټاکنو کې څه د پاسه 15 میلیونه خلک د رای اچونې وړ شمیرل شوې دي او په ټول هیواد کې 50,000 ټاکنیزې حوزې د رای ورکوونکو لپاره جوړې شوې دي.
دا ټاکنې د برتانیې د راتلونکو 50 کلونو لپاره ډېرې مهمې دي. موږ له اقتصادي ستونزو څخه د راوتلو په حال کې یو، خو د راتلونکو 50 کلونو لپاره د سم حکومت د ټاکلو لپاره باید رای واچول شي.
په برتانیا کې د رای اچونې بهیر د هغه هیواد په وخت سهار 9 بجې پیل شو او ټاکل شوې ده چې د شپې تر 10 بجو پورې دوام ولري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو اعلان د امریکا غږ آشنا رادیو نه خپور شو. د ننګرهار په ولایت کې سلګونه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. زمونږ همکار زبی الله غازی یو ښوونځي ته تللی او دغه رپورټ را لګل.
په زړو سترنجو ناس د غزده کوونکي لکه د وی بې وزلې کورنۍ غړي په خورا مینه لخپل ښوونکي سره لوستلې جملې تکراروي. دا ټیټو ټولګیو د غزده کوونکو د سرکې ویغاړې ته په تازه جوړو شو کندرو کې خپل درسونه وای، خو په لار تلون کې خلک او موټرې په آرام درس ویلو ته نپریدي. دا په ختیځ ولایت ننګرهار کې د خیوی ولسوالۍ د بډیالۍ خوانځي زده کوونکو دي. دوی څو کال وړاندې په یو خپلې ودانۍ کې اوسېدل، خو اسلوالو طالبانو په کې پناه واخیسته او بهراني ځواکونو د دغه کوچنیانو پر خوانځي بمباري وکړه چې بیخي راړنګ شو. د بډیالۍ خوانځي د دویم ټولګي زده کوونکو زبیح الله وایي حکومت دې ورته هماغه پخوانۍ ودانۍ بیا جوړه کړي.
دا د بډیالۍ مرتب دی او دې کې مونږه سبق او لوب پکې نه کوو. مونږه چې بارانی د هلته دغه ډنډې کې بدل ته راځو. مونږ له وی چې هغه مرتب لاړ هغه جوړ کړي او مونږه پکې سبق وایو.
که څه هم د دغه ښوونځي لپاره یو کورم په کرایه نیول شوی، خو ټول زده کوونکي پکې نه ځایږي. د بډیالۍ ښوونځي او ښوونکي سر بلند وای د ودانۍ نشتونی په درسي بهیر خورا بد اغیزه کړې ده.
وزل ته شور دی ماشومان هغه سرک ته ګوري گاډه چې تیریږي خپل دغه نشویلې نو امو پتی شیره شي موږ ناغه مخ کې او څنګه څو د خجالت هم راز ذکر شاګردان هغه گاډو ته ګوري درس نشویلې.
نو موړې وای په باد او باران کې خپل زده کوونکي ذکر رخصتې چډیر ټولګي د سر سورې نه لري. د دغه سیمې اوسیدونکو وای خوانځي څوک لوړاندې بمبار شوه یو وار پر بهرنۍ ځواکونو د بلې ودانۍ جوړېدل پیل کړل، خو لا امنیتي ننګونو یې چارې بیا په نمایي کې پاتې شوې.
اولاد نه غواړي چې دا مکتب زموږ جوړ شي، ځکه چې زموږ بې ګناه ماشومان، زموږ ماشومان د کلو ولس په یو یو کلی کې پراته دي او یو کور کې.
دا بډیالۍ د ښوونځي دغه مسله مو د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکه کړه. د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواری امریکا غږ ته وویل چې د دغه ښوونځي لپاره اوس یو کور په کرایه نیولې، خو او د ودانۍ لپاره د پن په لټه کې دي.
زمونږ هڅه دا ده چې موږ د دې ودانۍ د جوړولو لپاره نور امکانات ومومو او هغه پاتې کار چې دی هغه سرته ورسوو.
دا یوازې د بډیالۍ ښوونځی نه ده چې د سرپناه له نشتون زده کوونکي ستونزې ګالي، بلکې د ننګرهار په کچه د شته نږدې 900 ښوونځیو 45 سلنې ودانۍ نه لري. د دغه ودانیو نشتون د افغانستان په کچه هغه لویه ننګونه ده چې زده کوونکي له نشتونه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او هغسې چې لازمه ده زده کړې نشي ترلاسه کولی. ذبیح الله غازی، اشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ایتالیا ساحلي محافظینو د چهارشنبه په شپه هغه سل مهاجرین ژغورلي دي چې د تیرو دوه هفتو راهیسې په یوې کښتۍ کې د مدیترانې په سمندرګي کې سرګردانه ګرځېدل. دا کسان د سومالیې، مصر او سودان اتباعو چې کوشش کاوه ځانونه اروپا ته ورسوي. په دې هکله د آشنا تلویزیون رپورټر
چارواکی وایي چې دغه مهاجرین چې پکې یو شمېر کم عمره ماشومان شامل دي، د چهارشنبه په ورځ د ایتالیا د سیسلی په ټاپو کې یو بندر ته راورسېدل.
قریبا 2 ورځې هغوی په سمندر کې وو چې 2 ورځې کښتۍ ودرېدلې وه او له کار لوېدلې وه. د سکرو اوبه ختمې شوې وې، مالګینې اوبه اسکلې، او تر هغه وخته پورې چې کښتۍ بیرته په کار پیل کولو، هغوی په بشپړ ډول 2 ورځې بند پاتې وو.
د هغو مهاجرینو چې اروپا ته د رسېدلو لپاره خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي، په شمېر کې وروستۍ زیاتوالی یو بحث رامنځته کړی دی چې دا بهر څنګه ودرول شي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولاند ویلي دي چې هغه د ملګرو ملتو د یو پریکړلي غوښتنه کوي چې اروپایي ټولنې ته د هغو کښتیو د له منځه وړلو اجازه ورکړي چې د خلکو د کاچه کوونکو لخوا له شمالي افریقا نه اروپا ته د زرګونو مهاجرینو د وړلو لپاره ترینه استفاده کوي. خو د ایټالیې د سرسري مشر فرانسیسکو راکا خبرداری ورکړ چې د مهاجرینو د سپریدلو د مخه د کاچه کوونکو د کښتیو له منځه وړل د دې ستونزې حل نه دی.
For us is not a solution bombing the boat.
زموږ لپاره دا حل نه دی چې کښتۍ بمبار شي. دا ټکی باید څرګند شي، ځکه قاچاق کوونکي به نورې لارې ومومي. موږ دا نشو هیرولای چې له ترکیې نه هم لارې شته. حتی ځینې یې هڅه کوي چې د لامبو په واسطه د یونان ټاپوګانو ته ځانونه ورسوي.
راکا وایي چې د مهاجرینو اوسنۍ حالت یو بحران نه دی، خو د هغه په نظر د څو لسیزو یوه داسې دوامداره معما ده چې حکومتونه ورته د حل لاره نه لټوي. په داسې حال کې چې اروپا ته د مهاجرینو د بهیر د درولو لپاره یو بیړنۍ پلان وجود نه لري، اروپایي ټولنې وروسته له هغه چې د مهاجرینو د بحران د حل کولو په اړه تر نیوکې لاندې راغلې، پریکړه کړې ده چې د پلټنې او ژغورنې عملیات درې چنده کړي. دا ژمنه په داسې وخت کې رامنځته شوې چې په سمندر کې نور مهاجرین ایټالیا ته راورسېدل او د نږدې هغو 900 مهاجرینو جنازې ترسره شوې چې څو ورځې د مخه د لیبیا له ساحل سره د هغوی بیړۍ ډوبه شوه.
د دې ساحت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. د افغانستان د علماو د انسجام شورا د سولې د عملی خبرو د پیلیدو لپاره د اوربند غوښتنه کړې ده. د علماو د انسجام شورا نن په کابل کې د سولې په حق له طالبانو د وروستي دریز ملاتړ تر څنګ ویلې چې د بل هر وخت د سولې د خبرو لپاره اوس زمينه برابر ده. د پاکستان په خوانی جمهور رئیس آصف علي زرداري نن کابل ته رسیدلی دی. کابل ته د رسیدو نه لږ وروسته زرداري د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله سره وکتل او وروسته به د جمهور رئیس اشرف غني سره وګوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي څو کسان چې غوښتلې د افغانستان د مجاهدینو په یو مشر عبدالرب رسول سیاف قاتلانه حمله وکړي گرفتار کړي دي. نن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په لسکونو کسانو د ایران د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د ایران په ضد شعارونه ورکړل او حکومت نه وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د مداخلې او د فرهنګي یرغل مخه ونیسي. د خوست ښار د جرګو تالار ته نږدې د چنار کلنۍ مشاعره روانه وه او دغه مشاعرې سره نږدې چاودنه شوې ده. په برتانیا کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې رایه اچوي. د عامه افکارو سرویګان ښیي چې دا ځلې سیالي دومره سخته ده چې د وروستۍ نتیجې په هکله یې اټکل ګران ښکاري او سمدستي نه معلومیږي چې څوک به دا انتخابات وګټي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن د پنځشنبې په ورځ د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د یمن د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي سره د امریکایي مامورانو په وینا تعمیري مذاکرات سرته ورسول. جان کیری وایي په پام کې لري چې سعودي عربستان ته د خپل سفر په دوران کې په یمن کې د بشري ملحوظاتو په اساس د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د حوثیانو په ضد پر روانو هوایي بمباریو کې د وقفې وړاندیز وکړي. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. مخې دې چې د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښت پرونه پیل شي، یادونه کوم چې نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په دې غږیږو چې متحده عربي اماراتو شپږ سوه افغانو سوداګرو او کارګرانو ته امر کړی دی د هغوی جوازونه لغوه کړي دي او دوه هفتې وخت ورکړی دی چې د متحده عربي اماراتو نه ووځي. د متحده عربي اماراتو ولې افغان سوداګرو او کارګرانو ته دغه امر کړی دی؟ تاسو چې هر نظر او سوال لري وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ. سوشي بیروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.